ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر د خبرونو د بیان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری کرام مسکینیار نه کې هلی او سلام نو منی په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوز د سرتیرو د وجنې نه پس دغه تا حکومت واڼه بازار بند کړی دی او تحقیقات شروع کړی دي. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم په دې خبرونې کې راسره دي که تر پای مرا سره ملتیا وکړه د هر څه نه به خبر شي. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر نه.
حکومت په وانه کې د یو سلو سلور سلویخ دفعه لګول او د لټون عملیات روان دي. بروکسل کې د ناټو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کردستان کې د راکټي برید د پلټنو غوښتنه کړې. مشپړ خبرونه د جنوبی وزیرستان انتظامی حل ته لنن نه د فیو سلو سلور سلو اختلا غولې او د لټون د عملیاتو لپاره بازار بند کړي. دا ګام لا غیروسته خستل شو چې د فروری په 14 په یاد سیمه کې د پاکستان د پوز پر گاډو بمی 14 وشوي. په هغه پیخه کې درې سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي ول. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایي د دې عملیاتو مقصد د طالبانو د سہولت کارانو نیول دي. بل پلو د وانی بازار بندېدو له وجې ځایي دکانداران شکایت کوي چې د مشکل لاتو سره مخ شوې دي. د فروری په 11 هم د جنوبی وزیرستان په مکین کې په یو برید کې سلور پوځیان وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې دواړو حملو ذمہواري منلې وه. نن په پاکستان کې په بیلابیلو حلقو کې زمینی انتخابات له سهاره پیل شوې دي. په دې کې د سند صوبایي اسمبلی حلقې پی اس اتاتیا ملیر پی اس درسلویخ سانګړ او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی پی بی شل پشین حلقې شامل دي. د روانې میاشتې په 19 نیټه به د قومي اسمبلی په حلقو ان ای 15 سیالکوټ، ان ای 15 کورم، د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی پی کې 35 نوخار او د پنجاب د صوبایي اسمبلی پی پی 15 ګوجرانواله کې زمینی انتخابات کیږي. زمینی انتخابات چې نن سهار 8 بجې پیل شوي د ماښام تر 5 بجو پورې دوام وکړ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د سینټ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا نه 150 کسانو کاغذونه جمع کړي دي. د سینټ اوسنۍ ټاکنې د مارچ په 3 کېدونکې دي. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وایي سهیل احمد نن مشال لډیو ته وویل دوی د نامزد امیدوارانو نمونه هم نن خپاره کړي دي. الیکشن کمیشن وایي د واکمن تحریک انصاف ګوند 23 کسانو د سینټ د انتخاباتو لپاره کاغذونه جمع کړي. په نورو ګوندونو کې د جمعیت العلماء اسلام 5، د پاکستان پیپلز پارټي 2، د عوامي نېشنل ګوند 4، د بلوچستان عوامي ګوند 3 او د جماعت اسلامي 4 نمائندانو کاغذونه جمع کړي او همدارنګه 4 آزاد کاندیدان هم په دې فهرست کې شامل دي. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه سبا په برکسل کې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پر نوویل د 4 او 5 د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. سټولټنبرګ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د ناټو لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا ځلې د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د اوس لپاره ناټو په افغانستان کې خواوشا 10,000 پوځیان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید د پلټنو غوښتنه کړې ده چې پکې یو ولسی قراردادي کس وژل شوی او 15 تنه نور ژوبل شوي چې یو پکې د امریکا پوځي هم شامل دی. بلینکن په یو بیان کې ویلي امریکا د پیښې غوسه کړې او د پیښې د پلټنې او د مسؤلو کسانو د نیولو لپاره به خپلې مرستې ونه سپموي. په بیان کې راغلي امریکا په دې بېرحمانه پیښه کې د وژل شوي تن او د ژوبلو شوو کسانو له کورنیو سره غمرازي کړې ده. د کردستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په خپره شوې یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د راکټو دغه مرمۍ د کرکوک صوبې پولې ته نږدې د اربیل له جنوبه توغول شوي او د هوایي ډګر سره نږدې په ولسي سیمه کې پرېوتې وې. پوځي چارواکي تر دې دمه نه پوهېږي چې د راکټو دا برید چا کړو. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یوه خطرناک او مجرمانه تروریستي پیښه بللې. د امریکا کانګرس د جنوري په 6 په واشنگټن ډی سي کې د شوی خونړۍ بلوا د پلټنو لپاره یو خپلواکه کمیسون جوړوي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دې کمیسون د جوړولو اعلان پرون د ډیموکرات ګوند غړو ته پاستول شوی یو لیک کې کړی. د نوموړي په وینا کمیسون به د واک د سوله ییز لیک په وړاندې د مداخلې په حق له حقایق ویلتونه وڅېړي او راپور به پرې چمتو کړي. ډونالډ ټرمپ پلویانو د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ یرغل کړی چې د پولیسو په ګډون 15 کسان پکې وژل شوي. د تر دې ګړی د مشال خبرونه
خبرونه در تازه مونږه همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي.
د
په جنوبی وزیرستان کې د سرتیرو د وجنې نه پس د غلطا واڼا بازار بند کړل شوی دی. یو ځایي کس وایي
لکه میست بدلی مدینو سړی کې میست په باکه زم شولې وستا اجتماعي تاسو نه سنه ملويږي اجتماعي تکلیف هم سنه ملويږي.
د پښتون قرآن غورنګ یو فعال نیولې شوی قبائلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسه مشال ریډیو ته وګي ورزو د خبرونه د سر راپورته. د جنوبی وزیرستان په وانه کې د فروری په 14مه په پوځي ګاډي د بمی چاودنې ورستو مقامي انتظامی د لټون عملیاتو لپاره نن د وانه باقدي بازار بند کړي. د یادې سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې بازار د بندولو له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایي خلک د صبر نه کار واخلي او د دې عملیاتو مقصد د وسلوالو طالبانو سهولت کاران نیول دي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید نه وره.
په سویلی وزیرستان واڼه بای پاس سیمه کې په 14 فبروري په پوځي لارۍ باندې د بمی چاودنې ورسته مقامي انتظامیه نن په 14 فبروري په واڼه مرکزی بازار کې 244 دفعه نافذ کړی دو او بازوري د لټون عملیات د پورا بند کړای دی. د واڼه اوسیدونکو انور خپلواک په بازار کې د ګرز بندیز لګولو نه پس د خلکو مشکلات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
ولا د مخاتره اوسه په نواب دی ولتا فایرینګ شې دي تر اندون کې په خپل کې بازار بند کړای دی. نو شو کې سیار ختم شو خو بیا چې د مخاو شو په مقابل نه کوم خو فایرات وو لکه میسته بدلی مدینو سړی کې نه څو باکه زم شولې وستا اجتماعي تاسو نه سنه ملويږي اجتماعي تکلیف هم سنه ملويږي. دا بای پاس کې تیم به من روډ دی دا غا انګور اډي چې افغانستان سره کوم خلک کاروبار کوي د مکان آباد باندې او می امن صرف غوړي نور راځي
دی. پښتون ژغورنې غورځنګ واڼه سیمې غړی مولانا زینت الله ویایي چې پوځي سرتیریو باندې د بمی برید ورسته دوی په ډزونو د واڼه سیمې سره تعلق لارین کوي یو بې طرفه د ګاډي ډرایور وژلی دی.
د دوه ورځې وړاندې په واڼه کې یوه دمکه وشوله. د مکې نه وروسته پوځیانو ډزې وکړې. په هغه ټاکنو کې زموږ یو شهري بېګنا جلالدین هم شهید شولو. بازار بند کړلو د لکو کروڑو کاروبار خلکو ته دا زیان ورسول. دا د آئین خلاف ورزي ده. الانکې دلته په کار دا وه چې دلته دهشتګردو مراکز بند شوي وای نه زموږ د عوامو کاروبار بل د دهشتګردو خلاف کاروایي نه کېږي بلکې زموږ عام عوام باندې فایرینګ کېږي ټاکونه کېږي. په هغه کې زموږ جلالدین هم شهید کړلو. پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تېرې دیوانه وکې او د رزین مزاحمت نه د خلاف به مزاحمت هم کوي.
مشال ریډیو چې دیوانه مرکزی بازار بند کولو فیصله او د بامی چودنې ورسته د پوجي سرتیریو په ډازونو د وانه مقامي او سیدونکو د وژلو په حواله سره د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولی. د هغه جواب په دا رنګ و
بازار خو اوس اے سی سی لیټر کړه د بازار کې 44 فل کې د عدالت اپریشن پلان د بازار خو بند او باقي اتاو چې کوم کسوی نو دلګ معلومات کوم د دخل امانت او چارې ویلې چې ټول د دې معلومات کوم به تاسو لورم او چې کوم کسان چې دا هم پاکستان نظام وچا بچی دی کنه په دې لپاره خو بازار یا دادی باندې دې اگر خو کم څه هغه معلوم خلک دا خو یوم نشته دلته کې زداد خلک شته چې سعودت کار دي چې اوس موږ یا فنزور دی ګناره وې چې موږ ګناګار به کړو دي دا هم څه په دې نه دي چې کنه کړه دا که ګناګار دي دا چې اوس نیول نه پکړ ته کړ شروع شي انفارمیشن کلر کو دا غي نه بعد ان شاء الله دا پته لګي چې ټیم او دا واجب لګي گزاره کوي کم کسان شي دا چې دا هم پاکستان نظام وچا بچی دی کنه.
په بل لوري 13 ورځ مجدیګار مال دې خیبر پښتونخوا ټانک شارک شه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړیو او د سویلي وزیرستان رازین سیمه اوسیدونکو پر رازین سیمه کې په مقامي خلکو باندې د پاکستانی پوځ تشدد کولو او سلور ورځې راسه ګرځبندیز لګولو په خلاف احتجاجي مظاهره کړی دو. په دا احتجاج کې شامل د رازین سیمه مشر شیرپاو پښتون مشال ریډیو ته وویل چې پوځ د سلور ورځې راسه لګولای ګرځبندیز ختم کړای دی او نیولې شوی مقامي خلک یې خوشي کړی دی. پشتون ژغورنې غورځنګ ټانک سیمه مشر شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
د عرفان شهید پارک نه د ټانک ډی سی کمپاؤنډ پورا دس پنځه شیوه ته جاجی ریلی وشولا په داسې یقین د پی ټی ایم ملګری وی شاهو یقین علاقې مشهور وی دغه په دغه د جاجی درنه شرکت وکړه د میش غوښتنه دا و چې کیم نو م باندې میجه لا کاته لا ژلی یا کوم چې په لاکا شي امن دای خو واته د میز چې کله په جملیږي یا نور داسې کوي یا کیږي واته د ګنا خلق نسی ربوی چې څه دا ظلم دی ته کیږي پاج خلاف او میز په پر درنه شنوي چې تو پر د مافي غوښتنه نه وي
رازین سیماک شه په مقامی خلکو باندې د پوج تشدد کول په باراک شه د پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته ویلي وی چې پولیس ته داسې څه اطلاع نه دو ملاو کا په چا تشدد شوای وی بیا د پولیس سره رپورت درج کی یودا د وی چې په 14 فبراير ماشوم مال په وانه بای پاس سیماک شه پاکستانی فوجي لاریتا بامی 14 ورشوی وا چې په نتیجه کې درې فوجیون وجل شوی شپیش پر هرجلی شوی وی او په 14 فبراير پر ازین سیماک شه نا پیژندل یو وسلاول په پاکستانی فوجي پوسټ بریډ کړای وو چې په نتیجه کې څلور فوجیون وجل شوی درې پر هرجلی شوی وی او په سویلی وزیرستان کې په فوجي سرتیریو دغه دواړه بریډونو ذمہواری د تریکې طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مانلی وا اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
اوزنه تاسو مشال ریډیو ته ورګی په تیر یو اونۍ کې طالبانو په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو دوه بریدونه وکړل چې په کې لږ تر لږه وو عسکر وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي ځینې څېړونکي وایي دا په وروستو کې د تحریک طالبان پاکستان سره د وړو وسلوالو ډلو د یو کېدو نتیجه ده خو د دفاعي چارو ځینې پوهان بیا وایي چې د دې ډول بریدونو د مخنیوي په لړ کې په قبایلي ډلو کې د پرمختګ کارونه زیاتول او په ریاست د ولس د اعتماد سیوا کولو لپاره اقدامات پکار دي نور تفصیل منور شاهنه وو
په جنوبی وزیرستان ضلع کې د فروری په 14 د سړک غاړې ماین چاودنه کې درې عسکر وژل شوي او شپږ ژوبل شوي دي دا راز په دې ضلع کې د فروری په 14 په یوه امنیتي پوستا وسلوال برید کې څلور عسکر وژل شوي او درې ژوبل شوي وو د دې دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده له دې مخکې هم اسو واره په جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو بریدونه شوې دي په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانوای وزلوال یو وار بیا په دغه سیمه کې ځان مضبوطول غواړي
تحریک طالبان پاکستان یو وار بیا منظم شوه او وړي وړي وسلوالي ډلې له ځان سره یو ځای کړي دي دا ډله هڅه کوي چې په دې سیمه کې امنیتي ادارې د فشار لاندې راولي او ځان ته د پخوا په څیر ځای پیدا کړي د دې بریدونو په ترڅ کې طالبان غواړي چې د دغې سیمې په خلکو کې هم وېره خوره کړي نو هم د دغې سوچ لاندې په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي
دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې د پراخه عملیاتو وروسته ادا کړې وه چې دا سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده په دې حق له دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای چې د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ته د ځایي ولس ملاتړ ترلاسه کول ډېر مهم دي
دفاعی ادارې دا دی چې په هغوی باندې ټیک وشي د هغې جواب ورکول هغه ذمواري ده. داسې ذمواري ده په کار چې هغې ته هر وخت هغوی چمتو وي. البته په دې کې چې کوم استخباراتي عمل دی هغه ډېر زیات فعال او ډېر ضروري او ډېر او بل هغې کې د نږدې خلکو یا د لوکل خلکو تعاون ډېر زیات ضروري دی او استخباراتي ادارې هم شته دی، لیکن د هغې باوجود داسې عملیات دغه چې کېږي نو ضروري خبره ده چې کمزوري خو وي ازکه دا غینه دشمن فایده واخلي. دا وی چیلنج دی او دا چیلنج د فوج کار دی، سکیورټی ادارو کار دی چې هغه ته موثر جواب ورکړي خو د خلکو اعتماد بحال کړي.
د ریټایر بریګیډیر سید نذیر په وینا د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې خلکو ته بنیادي سهولتونو برابرولو او د پرمختګ هلو ځلو زیاتولو سره به ځای ولس د ریاستي ادارو سره همکاري شروع کړي. نوموړی زیاتوي چې په مکمله توګه په سیمه کې امنیت قایمولو لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات هم ډیر مهم دی.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د بشری حقوقو وفاقي وزیر شری مزاری وایي چې دوی په زور به درک کولو قانوني جرم ګرځولو لپاره قانوني مسوده تیاروي چې پاغي کې به د بيدرک کوونکو لپاره سزا هم وي. شری مزاری وایي لدې وړاندې د بيدرک تنانو د موندنې او پرې خودو د لپاره کمیشن خو جوړ دی، خو هغه کې بيدرک کول جرم نه دی او نه پکې سزا شته. همداسې بل یا قانوني مسوده مفسنداوړ هم دوه واره قومي سملای ته وړاندې کړی و چې هغه موجوده قومي سملای مسترد جاری کړی و. شانواز ترګري په نور تفصیل لري.
وفاقی حکومت وای دوی یو قانون جوړوي چې هر څوک چې خلک په زور به درکه کوي ورته سزا مقرره شي، او هر کله کې دغه قانون جوړ شو د به درکه کوونکو دغه عمل به قانوني جرم هم وګرځي. دا خبره د وفاقی حکومت د بشري حقوقو وزیر شری مزاری د اردو ژبې پانی نه یادور سره کړی نه یادور یا نوې زمانه سره. په خبرو کې شری مزاری وویل لدی وړاندې د مسنګ پرسنز یا د به درکه خلکو د موندنې لپاره کمیشن خو جوړ شوی، خو په هغه قانون کې ډیر کمی و. هغه داسې چې ګن یو څوک چې بې درکه شي موندلې به شي او پرې خودې به شي، هغې کې د بې درکه کوونکو خلکو لپاره کومه سزا نشته. په هغې کې خو د سزا دپاره څه نشته، په هغې کې ډېر کمی شته دی او هغه ما د کابینې کمیټې ته ویلي هم دی. خو دغه قانون خو موږ نه جوړ کړی، بلکې موږ د هغې نه لږ وړاندې تګ غواړو او قانون جوړول غواړو چې په زور بې درکه کول پکې جرم وګرځو. لدی وړاندې هم موجوده قومي اسمبلی ته دغه شان بل د اسمبلی غړي محسن داوړ دوه وارې وړاندې کړی، اول وارې پخپله او دویم وارې د بلوچستان د اسمبلی د غړي سردار اختر منګل په مرسته دغه شان بل راوړی. په وروستنی بل کې دواړو غړو غوښتلي چې د فوجداري په قانون کې دی په 315 ماده کې یوه نوې کرخه د سی او یا د دریم په نوم ولیکل شي چې تر لاندې هغه تنان یا اداري او یا تنظیمونه چې خلک بې درکه کوي او عدالت ته نه وړاندې کوي او په مودو مودو یې پټ ساتي ورل د عمر قید سزا مقرره شي. د اسمبلی نه دغه بل مسترد او یا ریجیکټ شوی. د محسن داوړ اولنی بل په 2019 او دویم بل تر روان کال په جنوري کې اسمبلی نامنظوره کړو. د وفاقي وزیر شیر مزاری د دغه بل په حواله مې د محسن داوړ سره هم خبرې وکړې.
پاغه دوران هم ماته شیر مزاری دا وې چې ته د خپل بل واپس واخله مونږ راوړو، خو ما وته چې تاسو راوړې زما پس تغینه و پس تخلم اسی مثال تش په مفروضو به نزخ خپل بل واپس نشه مغزه کم د مون خدا د درې کاله پوره کیږي د دونیم کار او شو د دې موجوده حکومت او بل رانغه. خو دا نن چې سویلې دي دا تقریبا د دونیم کال نه دا خبره مونږ اورو او بهر ال خبر دا شراشي هر کله راغه او مطلب زمونږ سوچ مطابق مونږ ملګرتیا کوو.
د حکومت لخوا چې کوم بل راوړل کیږي هغه کې نه د معلومه چې دوی د بې درکه کوونکو ضد کوم رقم قانون جوړول غواړي، سزا به څنګه څومره او کوم رقم وي. خو بیا هم دغه قانوني بل راوړی شي او قانون هم جوړ شي، نو د پیښور د خبریال غلام دستګیر په وینا ممکن ده د بې درکو کوونکو دپاره پکې سزا یا نه وي او یا ډېره کمه وي.
چې دې بل کې او د محسن داوړ پیش کړي بل کې فرق څومره دی؟ کدا په امک کشان وي نو بیا خو به ډېره ښه وي، خو کدا د هغې نه بدل وي لشی تې اوښ کې وي او اسې مطلب هغه دواړه خلک خوشحالی نو دا به ګران وي، یا به ادارې چې دي هغې به خوشحالی او یا چې بېدرک کړي شوي خلک ته د هغې وارثان او هغې به خوشحالی عوام به خوشحالی.
د شیری مزار نه چې د یادې پاڼې د کارکونکو لخوا پوښتنه وشوه چې آیا تاسو به دغه بې درکه کوونکو ته سزا ورکړی شئ، نو شیری مزار ورته ووایي هر کله چې دغه شانته عمل جرم وګرځي نو په قانون کې به ورله سزا هم مقررېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په حد تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي که سو اتین سو یا پورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند پاره شي د وربند مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابي لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
دس مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال چې برتانیا کې میشتو خپل کلی ثوابت راغلی، هغه پولیسو په یو پخوانی تقریر چې په 1999 کې په برتانیا کې د خان عبدالصمد خان اچکزی د تلین په مناسبت سره کړی و، په هغې کې د ریاست پر ضد څه خبرې کړې وې، په هغه تور پولیس نیولی دی. په دې اړه تفصیل سراج زهیر راکړي.
د فروری په 15 د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ لیکک مترا مشال ریډیو ته وی د سوابې د یاروسین پولیسو د دوی د غورځنګ د برتانیې غړی یوسف علي د روانې میاشتې په 14 نیټه نیولې او په دې باندې د ترهګرې پرچا کټ او د سوابې عدالت په درې ورځني جوډیشل ریمانډ مردان جیل ته لیږلې.
مشال ریډیو چې د سوابې د یاروسین تانی د تفتیشي افسر فضل مالک نه د یوسف علي د گرفتاری په اړه وپوښتل، نو فقط دا یو وی چې نوموړي په برتانیې کې د پاکستان ریاست پر ضد تقریرونه کړي. له دې وړاندې د دسمبر 14 د پېښور پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر نیولې او د کراچي پولیسو ته یې حواله کړې. د کراچي د پولیسو وینا و چې نوموړي د دسمبر 16 نیټه په کراچۍ کې د ریاست ضد تقریرونه کړي. دارنګ د دې غورځنګ یو بل مخکښ ډاکټر سید عالم مسعود د جنوري 14 د پېښور پولیسو گرفتار کړی و چې بیا د آزادۍ دونه پس ته ډېر اسماعیل خان پولیسو ونیولو او د ټانک پولیسو ته یې په لاس ورکړو. په نوموړي هم پولیسو تور پورې کړی و چې د ریاست ضد تقریرونه یې کړي، خو بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي او وایي دوی د امن او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نهې پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورېدل شي.
د مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په پښین کې د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی شلم باندې زمینی انتخابات پیل شوي دي. په دې انتخاب کې د جمعیت علما اسلام د امیدوار مولانا عزیز الله آغا او د بلوچستان عوامي ګوند د عصمت الله ترین د سخت سیالۍ امکان دی. د بلوچستان د اسمبلی دغه څوکۍ د اسمبلی د پخواني غړي سید فضل آغا د مرګ وروسته تیر کال خالي شوې وه. نور حال د کویټ نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی شل پشندرې باندې د نن سهار څخه زمینی انتخاب پیل شوی دی، کوم چې به د مازدیګر تر 5 بجو پورې روان وي. پر دې مهال په تحصیل اورمزۍ او سرانانو کې سخت حفاظتي انتظامات شوي دي. د دې مقصد لپاره په حلقه کې د انتخابي کمیشن له لوري 143 پولینګ ځایونه جوړ شوي دي، چیرې چې به 9,850 رای ورکوونکي خپل ووټ کاروي. د ووټرانو د اسانۍ لپاره 343 پولینګ بوته هم جوړ شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې په دې پولنګانو کې 3 حساسه او 1.5 حساسه ګرځول شوي دي، چیرې چې به د پولیسو تر څنګ سرحدي عسکر هم ولاړ وي. د اورمزۍ او سرانانو تحصیلو په دې حلقه کې د آبادی شمیره د 2.5 لک څخه زیاته ده، خو د حلقې زیاتره خلک نن هم د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي. په دې ترڅ کې ځینې ووټرانو د پولینګ د پیل کېدو وروسته و مشالېډو ته وویل چې دوی په دې تمه و خپلو امیدوارانو ته ووټ کړی دي چې هغه به د بریالیتوب وروسته د دوی ستونزې هوارې کړي، ځکه چې د دې کسانو په وینا چې پخوا به زیاتره امیدواران د بریالیتوب وروسته د حلقې څخه نه یوازې ورک شول، بلکې چې کم کولونه به کړي وو پر هغه به هم سترګې امیدوار سید عزیز الله آغا او د بلوچستان عوامي پارټي د امیدوار عصمت الله ترین ترمنځ وي، ځکه چې د جمعیت علما اسلام امیدوار سید عزیز الله آغا ته د اسبي اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحاد پی ډی ایم د پارټیانو لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ګوند ملاتړ ترلاسه دی. دغه ډول د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي د امیدوار عصمت الله ترین سره د پاکستان تحریک انصاف جمعیت علما اسلام نظیراتي او ترین مومنٹ لوری ملاتڑ اعلان شوی دی. په دې انتخاباتو کې سید عصمت الله آغا او سید امردین آغا په آزاد توګه برخه اخلي. د دوی ورده چې د بلوچستان اسمبلی دغه چوکۍ تیر کال په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام د پخوانی غړي سید فضل آغا د مرګ وروسته خالی شوی و. کله چې نوموړي تیر کال د مې په 16 نیټه د کراچی په یو روغتون کې د کرونا وبا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 3:30 بجې کېدونکې دي. د 3:30 بجو د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه اورو چې هم دا اوس سره سټوډیو کې موجود دي.
Thank you.
جنوبی وزیرستان انتظامی هلته لنن نه دفاع یو سلو 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 لګولی او د لټون د عملیاتو لپاره بازار بند کړی دی. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې د فروری په 14 په یاده سیمه کې د پاکستان د پوځ پر ګاډو بمې چاودنې وشوې. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایي د دې عملیاتو مقصد د طالبانو د سهولت کارانو نیول دی. نن په پاکستان کې په بیلابیلو حلقو کې زمینی انتخابات له سهاره پیل شو چې په 5 بجو کې پای ته ورسېدل. په دې کې د سند صوبایي اسمبلۍ حلقې PS 87 ملیر PS 43 سانګړ او د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ PB 40 پشین حلقې شامل دي. د روانې میاشتې په 19 نیټه به د قومي اسمبلۍ په حلقو NA 45 سیالکوټ NA 45 کورم د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ PK 63 نوخار او د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ PP 15 ګجرانوالا کې زمینی انتخابات کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د سینټ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا نه 150 کسانو کاغذونه جمع کړي دي. د سینټ اوسنۍ ټاکنې د مارچ په 3 کیدونکې دي. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه سبا په برکسل کې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث کیږي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون ویل د چهارشنبه او پنجشنبه د ورځې په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید د پلټنو غوښتنه کړې ده چې پکې یو ولسی قراردادي کس وژل شوی او 15 تنه نور ژوبل شوي وو چې یو پکې د امریکا پوځي هم شامل دی. بلینکن په یو بیان کې ویلي امریکا دې پیښې غوسه کړې او د پیښې د پلټنې او د مسؤولو کسانو د نیولو لپاره به خپلې مرستې ونه سپموي. او د امریکا کانګرس د جنوري په 6 په واشنگټن ډي سي کې د شوي خونړۍ بلوا د پلټنو لپاره یو خپلواکه کمیسیون جوړوي. د امریکا د استازو جرګې مشر نینسي پلوسي د دې کمیسیون د جوړولو اعلان د فروری په 15 خپل د ډیموکرات ګوند ملګرو ته په استول شوي یو لیک کې وکړو. د ډونالډ ټرمپ پلویانو د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ یرغل کړو چې د پولیسو په ګډون پکې 15 تنه وژل شو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې تاسو په امې بلې موضوع تر راغورم. د په پاکستان کې د کورونا ناروغي پر ضد روسي سپوتنیک 5 واکسینو درآمد کونکو ادارې ګوهر فارما وایي چې دوی یوازې نه اداره ده چې ورسره د دې واکسینو درآمد کولو حکومتي اجازه نامه شته او بل هیڅ کومه اداره د اجازه نه لري. د فروری په 15 مشال لیدو د لیګوهر کمنې چارواکو دا سرګندونی پس له هغه وکړي چې یو لاهور میشته ادارې چوختای لیب دا وکړي چې راتلونکو نه به د روس نه سپوتنیک 5 واکسینو لومبه بار ترلاسه کړي چې دوی به په کلو بازار کې خرڅوي. خو د چوختای لیب مشر عمر چوختای مشال لیدو ته ویلي چې دوی به دا خرڅلاو پس له حکومتي اجازه ته پیلوي. نور تفصیل د یو وړي د مینه پس. په پاکستان کې د کورونا د روسی سپوتنیک 5 واکسینو قانوني درآمد کونکو اداره علي ګوهر فارماسيټیکل وای چې په هیواد کې دوی یوازینی شخصي اداره ده چې د حکومتي اجازه نه پس دا واکسین هیواد ته راوړي او د دوی بلې هیڅ کاروباري ادارې یا لیبرټری سره په دې اړه څه سودا یا قرارداد نه دی لاسلیک شوی. د فروری په 15 لمشال لیرو سره په خبرو کې په کراچۍ کې د علي ګوهر پاکستان لیمیټډ کمپنۍ 2 چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط زیاته کړه چې په ځینو رسنو کې د لاهور میشته چوختای لیبرټری دا داوا چې ګوند دوی په پاکستان کې په کولو بازار کې د روسي سپوتنیک 5 کورونا ضد واکسینو خرڅلو پیلوي په ناسمو معلوماتو مبني داوا ده. د علي ګوهر کمپنۍ په کاروباري څنګه کې یو لوړ پوړي چارواکي وویل دوی هیڅ کومې کمپنۍ سره په دې اړه کاروباري لوزنامه نه ده کړې او زیاته کړه چې دوی ته حکومتي ادارې ډریپ یوازې حکومتي روغتونونو ته د سپوتنیک 5 واکسینو د ورکولو اجازه نامه ورکړې ده. دا پس له هغې ده چې د لاهور میشته چوختای لیب یو ډایرکټر عمر چوختای دوه ورځې مخکې په یو ټویټر پیغام کې داوا وکړه چې یو یا دوه هفتو کې به 3000 د روسي سپوتنیک واکسینو د خوراک لومبه بار ترلاسه کړي. د فروری په 14 عمر چوختای رویټرز خبري اجازه ته وویل چې راتلونکو نه به دا واکسین دوی ته ورسي. خو د علي ګوهر کمپنۍ چارواکي وویل چې حکومت یوازې دوی ته د سپوتنیک 5 واکسینو درآمد کولو اجازه ورکړي ده او بل هیڅ کوم ادارې سره دا اجازه نامه نشته. خو په لاهور کې د چوختای لیب یو چارواکي د فروری په پنځلسم مشال ریډیو ته وویل چې دوی تمه لري ژر به د روس نه دا واکسین ترلاسه کړي. خو د ادارې ډایرکټر ډاکټر عمر چختای مشال ریډیو ته په واستول شوی لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی به د واکسینو پروژه د حکومتي صحي ادارو لخوا د اجازت او د واکسینو د رجستریشن نه پس شروع کوي. بلخوا د صحت په برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي مشاور ډاکټر فیصل سلطان رویټرز خبري اجازه ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې د چختای لیب سره د واکسینو د معاملې په اړه ورته هیڅ معلومات نشته. یو اونۍ مخکې د پاکستان حکومت په هیواد کې د هنګامي یا ایمرجنسی په صورت کې د کورونا ضد سپوتنیک 15 واکسینو د کارولو اجازه ورکړې او د دې لایسنس یا اجازتنامې د دوایانو کاروباري ادارې علي ګوهر فارماسیوټیکل لیمیټډ ته ورکړې.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو د لاسرسي قانون شته دی چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلوماتو ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې پر غنیزو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي نو کولی شي د ځان پوهولو لپاره لومړی لاړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت وو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي. په دې اړه تفصیل بشیر وښودل.
د پاکستان د آئین نورلسمه دفعه یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفعې پرانا کې په 2013 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویب سایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 16 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي. په دې اړه پین د پلاس کې راواخلي په یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا د معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو پیسې څرنګه لګي په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکړو په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو پغینه بعد لار دادا چې بیا به انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکو ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي. خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړ شو کسانو د مندل لپاره د هغوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړې دي. نوموړی د جنوري په 16 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رایټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپه دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی پبلک ڈاکومینٹ غلې نه ور کوي. دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې استعمالېږي په فوجداري کې هم استعمالېږي په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالېږي په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر ډیپټی کمشنر سره هم استعمالېږي په ریوینیو کې هم استعمالېږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ اور اور سړي ته ملاويږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري د پاره یو وسیله و چې دا یې په ذریعہ باندې باغه پبلک ڈاکومینټ تا او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو. ولکه خلک یو نا خبرم دي اویرنس نشته پکار گورنمنٹ نے دچ یو قانون روبس شداغي بابت کی په ټي وي پر ریډيو په پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر وډونو باندې بینر داسې لګول چې خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته زمونږ یو رائټ شته داغه کاغذ وصولولو نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو د خو قانون دی خو استعمال کېدی شي
معلومات ہوتا د لاسرسی کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خبره کړې دي د کمیشن د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي بلکې خلک کولای شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه ماشومان ته زده کړې ورکوي. دا غیر رسمي سکولونه له 1995 کال راهیسې کار کوي. د سکولونو مقصد دا دی چې په هغو ځایونو کې ماشومان ته تعلیم زمینه برابره کړي چېرته چې سرکاري سکولونه نه وي. نور تفصیل ملي حامیرزاده وړاندې کوي.
په پاکستان کې د 1995 راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. په 1995 کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل اډیوکیشن فاونډیشن یا ان ای اف چلول. په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي. په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پختونخوا کې هم یو غټ شمیر موجود دی. د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وای چې د خیبر پختونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې په سلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دی 900 سکول دی او تقریبا 70,000 بچي ورکی دی. دا یو کو ایجوکیشن دی چې میجورټي سکول دی دا جنکه دی تقریبا 35 ڈسٹرکٹ کی دا سکول دی. 2007-08 نا تل ڈیٹا فوری دا فیڈرل منسٹری انڈر چلے گی.
د ماشومانو د پرایمری کچه د غیر رسمي سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولي. د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخوا او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو ځای ځای او ودانې لپاره ټولنه خپل بندوبست کوي. په پاکستان کې بیکس او NCHD یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علي رحمو د جنوري په 1 د کمیونټي سکولونو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانې کار کوي.
دا بیکس
زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي سکولونو کې زیاتره ښوونکي خزي دي. په دغه سکولونو کې هلکان جنکې دواړه سبق وایي خو د جنکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سینټرې یا سکولونه دي چېرته چې مخکې سرکاري سکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخوا نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8000 روپۍ جوړیږي.
8000
اماؤنٹ ہے. اخوا د بنیادی سکولونو استادان وای چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سہولتونو محروم دي. د مومندو په صفت غړې کې د یو کمیونټي سکول استاد رابعه ترګزی وای چې ته تیرو نه میاشتو نه ورته پیسې نه دی ورکړل شوی.
ماشومان در ادنا نوار تر پینزم پورو مون سرا سبق وی خود قابلان ام دیزا در کرونا وجه را ندید وجه در ماشومان و تعداد هم کم شو او پا سبق هم دیر خراب اثارات لکا پریوت. مشکلات خدا دی چی یو خود دی بلدنگو نشته در حکومت در طرف پل ارزی دا کچا کوری دی چه چه وسکی گی پخی جوری کری ما بل پا نیچر نده وقت نشوی لکا دا اوبو نظام دا ارکی نشته دی سنخای هم زرنی و بل کم دا او بس بدیتا ما چیسو بیو حکومت تا حوالا کی گی چی در نوار کی نو بیتن خاگان بانی پو لکر اولی گی اغم دسی شپاگو میشتو راولی گی دو نهو میشتو کٹ که دو نهو میشتو یونیم کال کال پو کی تیر شی او بس وی صبحی حکومت تا حالا کی گی و تن حگانی دیتی گی نو پو دیتا و پو خلق اومرم تیر شو او ننو کارای پخی شولی او نیر علا دا مشکل حل کرد
مظاهر حسین عرفانی وای چه دنو کرو دا مستقلی یا ریگولرائزیشن او دا تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف یې په اسلام آباد کې درې وارې دھرنې کړي. د وای لومړی پرلت دوی په اکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت ته 45 ورځې وخت ورکړ. د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي دھرنه وکړه چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکرۍ مستقلی شي. خو بیا هم داسې ونه شول نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبور شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وای د 2006 په اګست کې حکومت فیصله وکړه چې د 13 ترمیم لاندې دغه سکولونه به صوبو ته سپاري چې دغې را په دیخوا ورباندې کار روان دی. خو دغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. د هغې پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اوس کې د 6 اگست 2020 کې مشترکه مفادات کونسل هغه کې ډیسیژن وشولو چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ دی د صوبو دا به صوبو ته ځي. څلور صوبو کې کلیئر ویریفیکیشن وشولو مارچ پورې دوی لپاره به صوبو کې پالیسي جوړ شي. دا به صوبې ریګولرایز کړي. خو د انتظار دی خبرې کوو ځکه پالیسي د صوبو کې ایمو په خلاف جوړ شول نه بیا به مو یو ور بیا د وفاق د صوبو خلاف در نه کوو.
هم د غستونزو ته په اشاره شاهد علی وویل چې دغه فیصله لامله د خپل مستقبل په اړه دوی له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو اسکول
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زمونږ سکولونه استادان او ماشومان صوبو ته خو ورکوي. خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د 1325 کلونو راهیسې کار کړي. خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوی ځکه چې زمونږ حیثیت تر اوسه د رضاکارو هغه دی. مسله دا ده چې هغوی اوسه پورې مونږ ملازم نه ګڼي. شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي. صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکریو مو ونه باسي.
وہ
بچ جائے اور صبح کو پابند کریں گے کہ وہ آپ کو نہیں نکالیں. خدا خیبر پختونخوا اعلی وزیر اطلاعات و سلاحکار کامران بنگش تا جنوری پا درشما مشال ریڈیو تول چی دا کمیونٹی سکولون و چاری صوبائی حکومت تا سپارل شوی او تر سوچی دا استازانو دا نوکرو مستقل کولو خبر دا نو پاغی کے لطا دے کار ناخلی دا زیادکڑا چی دا میریٹ پا بنیاد پا پریکڑا کوی
سب پروجیکٹس کے ایمپلائیز دا غی دا ریگولرائزیشن ایشو دا زکر چی دا غی ریکروٹمنٹ ٹریک ریکرڈ اغه اکسیسیبل نه ده. په هغه کې خو اف کورس شته د صوبایي حکومت منډیټ ته چې څومره سکولینګ د اډیوکیشن لیدا به صوبایي حکومت راځي. خو کم ځای کې چې صوبایي حکومت هغه چې پریکوزټس په پوره کوي نو هغه انشور کول ضروری ده. کومه فیصله چې شوه دغه به منو ان تسلیم کیږي. خو صوبایي حکومت هپ هازارد سره کول غواړي مونږ چې کم ده داشه انشور کو چې کم په مریټ باندې ریکروټمنټ شوه ده کم امپلویز دي کم ماډل سکولز دي داغه انفراستراکچر ده چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز ناراضي.
د تعلیم لپاره کارکونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزیوای د کمیونټي سکولونو د جوړولو مقصد ډیر خدي خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي.
د دې مین پرس پس چې کله دا جوړ شو 18 ترمین نه مخکې دی انیشیټیو هم دا و چې کوم ځکه د ګورنمنت سکولونو نشته الته کې یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان به وي مشومان ته به سبق خي. ولې چې په دې وخت کې 2.5 کروڑ مشومان د سکولونو نه بهر دي او د سډیر علاقې موږ سره شته دي چې الته سکولونه نشته. د اتاري ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي. انفارمل سکولونه د دینه ماشوم ګریجویټ شي نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فارمل سکول ته ځي دا هم لیونګ سرټیفیکیټ ورکي. خو هغه فارمل سکولونه دا ماشوم اکسپټ کوي نه. نو دا خو یو ښه عمل ده. یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم. خو د دې چې کوم میکانیزم ده د دې چې کوم سټرکچر ده په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي.
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا 22 لک ماشومان له سکولونو نه بهر دي. بیا په صوبه کې په زمشو قبایلي ضلعو کې 85% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پرېښودو شرح 83% ده. وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمې دي. د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړ کړي.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو، د افغان مهاجرینو د کیمپونو د سکولونو نه ویستل شوي استادانو تیره ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون ترسره کړو. دوی وایي که دوی په خپلو نوکرو بحال نه کړل شو یا ورله د پنشن په رنګ د مراعاتو بندوبست ونه کړل شو، نو دوی به بیا د یونیسیار دفتر مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي. نور حال غلام غوسرک.
بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو.
د پېښور پریس کلب مخې ته دا احتجاجي مظاهره د افغان کډوالو د کیمپونو د سکولونو نه د لرې کړې شوي استادانو لخوا ترسره شوه. په دغه مهال د حفیظ الله په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې کچېری دوی واپس په خپلو نوکرو بحال نه کړې شو، نو دوی به بیا د خپلو احتجاجونو په را روانه مرحله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د دفتر مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي.
د صوابې ضلع سره تعلق لرم، د یونیشار په هغه سکولونو کې چې کوم سکولونو کې یونیشار مالی سپورټ کوي په هغه کې د هېڅ ټیچر کار کوم. خو نن چې کوم موږ دلته جلوس راوستلی دی، دا افیکټډ استادان چې دي هغه 71 کسان دي. موږ د دې نه مخکې په ضلع سطح باندې هم احتجاجونه کړي وو. موږ ډېر پوره مانی چې دوستان شان سره بګاړ او بل سبل توڑ پوڑ نه خایيږي. موږ له دې نه وروسته دا کوو چې په کوم سکولونو چې هلته دي هغه سکولونو ته بند کړو او د یونیشار دفتر په مخ کې پرده ووایو تر څو پورې چې زموږ دوه مطالبې دي، یا سرویس بحالول او یا پینشن بینه پټول کول.
د کډوالو په کیمپونو کې قائم کړی شوي سکولونو کې ځینې استادان په دې وجه ویستلې شوي دي چې یا خو یې عمرونه د 60 کلونو نه زیات دي او یا یې تعلیم یوازې د لسم جماعت پوري ترلاسه کړی دی. خو احتجاج کوونکي استادان وایي دوی له دې بیا د پینشن پر رنګ د نورو مالی مراعاتو بندوبست وکړی شي.
مانو محمد طاهر د هریپور سنتر سره تعلق لرم. په انوشار کې موجوده چې ټول کوم مکاتب دي 115 مکاتب دي، په دې کې شپږ سو شپږ سو سازان کار کوي چې په دې کې 223 پاکستانی ورونه دي او باقي چې کوم دي هغه افغانان دي. دغه د پخوا په شان چې کوم انوشار کوم پالیسي وړاندې کړې وه په 2005 کې، په 2006 کې، په 2007 کې، د کوم یو چې ریټرچمنت کېده و سازان به په خپله خوښه یا د انوشار فنډ کمبود ته مکنه دوی لري کېدل، نو هغه ته بینیفیټ ورکاو. دا د کال په سر دی ویني به میاشتې معایزه وا چې څومره سرویس وو د استاد دا هغه کې به مطلب د میاشتې کلونه حسابول او بیا به هغه معایزه ورکول.
زمانم د عبد الله اوس دې په 60 ورس کې نیولې و ما لیټر راتراله خو موږ باندې شلتا سلوي کال یا 10 کال استادانو کولې شو دی به ماجر ماشومان ته تدریس کولې شو او ول دوی وایي چې بس خلاص تاسو ته ټرمینیټ ولرې ته نه معایزه ورکي نه حکومت ول سره کوي ځکه ته ما ول تاسو لا زوبه دي زه به د خپل بچانو سره به څه کوم په دې پردې ملک به څه کوم.
د احتجاج کوونکو استادانو د دې ستونزې په لړ کې د یو ان ایچ سی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې په 115 سکولونو کې ځینې استادان د زیات عمر یا د کم تعلیم په وجه ویستلې شوې دي او دا ګام د کډوالو په کیمپونو کې ماشومانو ته د موجوده وخت سره سم د معیاري تعلیم د انتظام لپاره د نوي پالیسۍ تر مخه پورته کړی شوی. خو که د یو ان ایچ سی آر لوړپوړو چارواکو په دغه پالیسۍ کې بدلون وکړو، نو د احتجاج کوونکو استادانو دا ستونزه به بیا حل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 3:00 بجو،
تاندي هیلي
په پاو باندې 3:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د خیبر پښتونخوا په جارسده ضلع کې په لومړي ځل د 12 زده کوونکو لپاره پبلیک لایبرري پرانیسته شوې ده. دغه کتابتون خو شاد دوه کال وړاندې تیار شوی و، ولې په دې کې د اسانتیاو د کتابتون او د عملي د کموالي له وجې دا لایبرري روان کال 2020 کې د 12 لپاره پرانیسته شوه. په دې اړه تفصیل شبیه مچانه کوي.
دا کتابتون کې په بیلابیلو موضوعاتو خوشا 9000 کتابونو نه علاوه
ورسپانې او مجلې هم پرتی وي. زکونکو عام اولس او د سکولونو ماشومان دغلته هم مطالعه راتللې شي او د رجستریشن یا ممبرشپ ورستو د ځان سره کور ته هم کتابونه وړل شي. د دې لایبراری مشره شهلا طاهر مشال لیډو ته وایي
پبلک لائبریری دا دلته کې هر قسمه خلک راتلی شي. زموږ چونکی نوې لائبریری دا اوس اسټابلیش شوی دا په مزه مزه به ان شاء الله موږ خپل کلیکشن زیاتو. فلال موږ سره اونیم زره کتابونه دي، اردو، پښتو، انګلیش لټریچر شو، لینگویسټک شو، هیستری شو، هوم اکنامکس شو، اګریکلچر شو، میډیکل شو، انجینیرینګ شو، انټرنیټ فیسیلیټی هم ریډرز ته ورکړی دا. ډیجیټل لائبریری ته هم یو ایکسس پکې زموږ شته.
دا مقابله امتحانونو لپاره تیاری کوونکی لائبریری ته راغلی فضل حلیم وای چې دا غریب زده کوونکو لپاره دا یو غټ سہولت دی چې دلته کې موجود کتابونو نه ګټه تر لاسه کړي.
دلته پرې چار څه کې هو چون کې ایریا ډېر زیات د کتابخانم نو نو چون کې د دې موږ ډېر غټه فائدہ مو شو، خلکو تم ډېر فائدہ شو، سټوډنټس هم د ډېر زیات راضي او غي سټډي کې سو سی ایس ایس تیاری کې زه پخبل هم چون کې تیاری کوم سی ایس ایس پی ایم ایس تا او دا سن نور ټیسټونو ته هم دلته تیاری کوم. هغه د وې موږ دلته ډېر زیات فائدہ شو، مخ کې دوه منو یو یو بو کوم ځان له بهر نه راغوستو او پاغه باندې ټایم هم ډېر زیات لګي دو نو د دې د وې موږ په دوه سیم سره
په پاکستان کې او خیبر پختونخوا کې د کتاب کتلو عادت یا کلتور د ختمېدو هدا پورې ولې کم شوی دی؟ کاظم علی شاه چې انجینیرنګ پوهنتون نه فارغ دی او دلته مطالعه لراغلی دی مشال لیډو ته وایي
دې وجه خو یو دا چې هغه رنګ ته ماحول نه ملاویږي ته هم خپل مشغولې په خپل بورډس کې موبایل سوشل میډیا دومره عام شوه لایبرری ته یو ماحول جوړ شي.
د یو سرکاري سکول پخوانی مشر یا پرنسپل بشیر ربانی وایي چې باید زموږ تعلیمي نظام نوې کولتا دا ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا او د کتاب ارزښت او اهمیت بیل بیل وروخایي.
د سوشل میډیا دور دی، د کمپیوټر او اوس د موبایل نوې کولچې دی، هغه دغه سوشل میډیا سره اډاپټ شوی دی. سیوا د خپل کورس کتابونو نه، ټیکسټ بک نه علاوه اووی نور جرنل کتابونه نه هغه په لاره وی توجه ده او نه هغه سره وی فیمیلیر شوی دی او نه زموږ تعلیمی ماحول کې مطلب دی ادا سی انوایرمنٹ دی ادا شانتی ایجوکیشن دی چې ماشوم کتاب یوستو په مطلب دی مایل شي، راغب شي، هغه سره شوق پیدا شي.
د ډایریکټریټ اف لایبریریز پیښور چارواکو د نوم نه خودل پشرد مشال لیډو ته ویل چې په ټوله صوبه کې دا وخت پالیسی کچا خوشه اتل سوزلو کې سرکاری لیبرری جوړ کړی شوی دی او دوی سره د پنګو ډیر کمی وی نو باید دوی لپاره د ضرورت مطابق بجټ ورکړی شي او کتابونو سره سره دغه لیبرری یا کتابتونونو کې نور اسانتیاوی پوره کړی شي چې پکې د عملی پوره کول او د لوډ شیډنګ په وجه د بجلی متبادل نظام او نور سہولتونه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګی او اوس د مشال لیډیو د نن نه ساته خبرونه د روستي د خبرونو لنډیز د پاره ما خپل همکار نجیب عامر ته ورکړم.
د نن ورځې وروستی مهم خبرنه د جنوبی وزیرستان انتظامی حل ته لنن نه دفعه یو څلور سلویخ لګولې او د لټون د عملیاتو لپاره بازار بند کړی دی. دا ګام لاغې وروسته اخیستل شوی چې د فروری په 14 په یاد سیمه کې د پاکستان د پوځ پر ګاډو بمی چاودنې وشوې. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي وایي د دې عملیاتو مقصد د طالبانو د سهولت کارانو نیول دی. نن په پاکستان کې په بیلابیلو حلقو کې ضمنی انتخابات ترسره شول. په دې کې د سند صوبایي اسمبلۍ حلقې پی ایس 87 ملیر، پی ایس 33 څنګړ او د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ پی بی شل پشین حلقې شامل دي. د رواني میاشتې په 19 نیټه به د قومي اسمبلۍ په حلقو ان ای 5 سیالکوټ، ان ای 5 کرم، د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ پی کې 35 نوخار او د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ پی پی یو 50 ګجران والا کې ضمنی انتخابات کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د سینټ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا نه 50 کسانو کاغذونه جمع کړي دي. د سینټ اوسنۍ ټاکنې د مارچ په 3 کیدونکې دي. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث کړي. د ناټو عمومي منشي یین سټولټنبرګ پرون وویل د چهارشنبه او پنجشنبه د ورځو په غونډو کې به افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید د پلټنو غوښتنه کړې ده چې پکې یو ولسی قراردادي کس وژل شوی او 15 تنه نور ژوبل شوي دي چې یو پکې د امریکا پوځ هم شامل دی. بلینکن په یو بیان کې ویلي امریکا دې پیښې غوسه کړې او د پیښې د پلټنو او د مسؤولو کسانو د نیولو لپاره به خپلې مرستې ونه سپموي. او د امریکا کانګرس د جنوري په 6مه په واشنگټن ډي سي کې د شوې خونړۍ بلوا د پلټنو لپاره یو خپلواکه کمیسیون جوړوي. د امریکا د استازو جرګې مشرې نینسی پلوسی د دې کمیسیون د جوړولو اعلان د فروری په 15مه خپل د ډیموکرات ګوند ملګرو ته پاستول شوی یو لیک کې وکړ. د ډونالډ ټرمپ پلویانو د جنوري په 6مه د کانګرس پر ودانۍ یرغل کړی چې د پولیسو په ګډون پکې 15 تنه وژل شوي.
او عمده سره ما مجید بابر د خبرونو ویان د جبا مې ورو زموږ تکنیکی همکارانو ته اجازه را کوي په دې سپو بتا سود امریکا غږ دی ورې دی وړي د نړۍ په هر ګډ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.